پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ دروړو. خو پیل خبرونه کوو بشیر ګواخ په وړاندې کې.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالانو په زور د لادرک خلکو د مورای عدالت وژنو پر ضد مظاهره کړې ده. په پاکستان کې سر له سبا څخه د ګوزن ضد ویکسینو کمپاین پیلېږي. اسرائیلو او حماس نور بندیان تبادله کړي. د خبرونو تفصیل. په سلګونو بلوچستانو په کوټه او تربت کې د مظاهرو په کولو سره د جبري لادرک خلکو مورای عدالت قتلونو ودریدل غوښتي دي. د بلوچ یکجهتي کونسل تر سیوري لاندې مظاهرو منتظمینو د نومبر په 18 په یو خبر پاڼه کې وویل چې جبري غبر شوي کسان په جالي پولیس کاروایي کې د وژل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې شي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر په 13 د بلوچستان ترګري ضد پولیسو له یوې خبر پاڼې سره د څلورو وژلو ځوانانو تصویران خپاره کړل او دا یو چې دغه کسان وسلوال دي چې په تربت کې د عملیاتو په وخت وژل شوی دي. بلوچستانو له دغه وژل شو د یو تن مړی په تربت کې د سیشن عدالت ودانې مخې ته ایښی او احتجاج کوي. په دې پرلت کې شاملې د بلوچ یکجهتۍ کونسل یوې غړي مهرنګ بلوچ د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې په تربت کې وژل شوي ټول کسان له درک خلکو. هغې د پرلتوالو د غوښتنو په اړه وویل
د ترهګری ضد پولیسو د کاروایانو پلټنې دي وشي. عدالتي کمیشن دی جوړ او سپریم کورټ دی نوټس واخلي. وزیر اعظم دی موږ ته یقین راکړي چې نور به لادرکه خلک ماورای عدالت نه وژل کیږي. د بلوچستان د هر غیب کړ شوي کس کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي دوی د خپلوانو مړي همدغسې دوی ته ورسیږي.
د ترګری ضد پولیسو څنګې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د نومبر په 15 نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ جیو نیوز سره په مرکه کې وویل چې ریاست د خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري. بلخو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم پر حکومت غږ کړی چې په بلوچستان کې باید ماورای عدالت قتلونه بند شي. د کورمې چارواکي وایي په یو چاودیدونکي توکي زخمي شو او اتو ماشومانو کې دوه مړه شوي او د یو حالت د اندېښنې وړ دی. د کورمې د صدې روغتون مشر ډاکټر نومان خان د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې یو ورځ مخکې ورته دغه زخمیان له مدخوزي کلي ورلور شوي وو. د کورمې ضلع پولیسو یو ډي اس پي محمد خان مشال ریډیو ته وویل دا معلومه نه ده چې چاودیدونکي توکي لاسي بم او کماټر ګولۍ وه، خو په وینا یې چې دغه ماشومان ورسره د لوبو په وخت مړه او زخمیان شوي دي. د خبر پختونخوا د دیر پولیسو د تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل مروته د دې ګوند ځینو پخوانی او صوبایي غړو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د نومبر په 15 د بر دیر د واړی ثانه پولیسو لخوا درج شوې مقدمه کې پر دغه کسانو د عامه نظم د ګډوډۍ تور پورې شوې. پولیس وایي دوی په داسال کې په واړی بازار کې جلسه کړې چې هلته د غونډو د مخنیوي لپاره حکومت دفع 144 لګولې وه. خو د دې ګوند یو ځایي مشر صلاح الدین یوسفزی د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د دوی په جلسه ډزو کې د پی ټی آی 3 کسان زخمیان کړي. داغه په خبره آئین ورته د غونډو اجازه ورکوي، خو پولیس ترې د حق اخلي او پر ضد یې کاروایی کوي. په ټول پاکستان کې د نومبر له 18 څخه د پولیو ضد ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي څانګې د نومبر په 18 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دې ویکسینو ډیر پام خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دی. په خیبر پختونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې به 2.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د دې معذورونکي وایرس پر ضد ویکسین کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګري ګرځول شوې وسلوالې ډلې حماس 14 اسرائیلیان او 4 تایلنډیان او اسرائیلو 9 فلسطینیان خوشي کړي دي. د نومبر په 15 د بندیانو د تبادله په غزه کې د 4 ورځني اوربند په محل شوي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې په خوشي شوو 14 اسرائیلیانو کې 6 ښځې او 2 ماشومان دي. د فلسطین رسنیو ویلي چې د اسرائیلو لخوا په خوشي شوو کې 6 ښځې او 3 نورلس کلونو کم عمره ځوانان دي. د یادونه ده چې حماس او اسرائیلو د جمعې پر ورځ هم 14 او 19 بندیان خوشی کړي وو. د اوربند او د بندیانو د تبادله لوزنامه د قطر او مصر په منځګړتوب شوې چې لمخ به حماس 50 اسرائیلیان او اسرائیل یو نیم سل فلسطینیان خوشی کوي. روانه جګړه تر هغه وروسته پیل شو چې د اکتوبر په 1 نیټه له غزې حماس وسلوال د اسرائیلو له پولې واوختل. د هغه هیواد په جنوب کې 1200 کسان وژل او 240 یې یرغمل کړل. په ځواب کې اسرائیل سمدستي د جنگ اعلان وکړ. په غزې د څو نیو ریسو بمباري پیل کړي او د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له 4000 زیات فلسطینیان په دې حملو کې وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د بلوچستان په تربت کې د بالاچ مولا بخش نومې وطن د بمبئی نه ماورای عدالت وژنې پر ضد ځایي خلکو فعالانو احتجاج وکړل. د دې صوبې لپاره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او چارواکي وویل حکومت باید د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
داسې معلومیږي چې دا په اکسترا جوډیشل کلینګ کې راځي او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید د نگران حکومت خپل سټپس واخلي.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د خپل یو مشر ملک اسلم نور په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو سزا کولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم یو ځایي غړی وایي ریاست د خلکو د سرو مال د حفاظت په چارو کې ناکام شوی دی.
په یو دمره مشکل ټایم کې دولته د امن د پورا یو کردار ادا کړای و خو نن ریاست یغه خلکو ته هیڅ تحفظ نشي ورکولای.
او په نوې نړۍ خبرونه کې دا ونه د هغو مرمنو د ستونزو په اړه وایي چې لکوره بهر د کار لپاره وزي.
اغه کور مو کی او ماشومان مینیش کی کولکه د خلکو رویه ویني او د خپل ځان باندې چې کومه سخت دي تیر کړی نو کله کله به حوصله شي.
هله د مشال رادیو سره اولنې موضوع تر ازو د بلوچستان د کچ ضلع په تربت سیمه کې د بالاچ مولا بخش نوم یو تند بمبینا ماورای عدالت وژنې خلاف احتجاج شوی دی. د نومبر پر 15مه یعنی پرون په تربت کې احتجاج کوونکو په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایی وشي. دوی وایي د نومبر 23مې راهیسې په احتجاج دي. د بالاچ مړی ایښی دی او د غوښتنو تر پوره کېدو او د هغو تر عملي کېدو پورې به هملته ناست وي. احتجاج کوونکي وایي بالاچ وار له مخه د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې په حراست کې وو او مجسټریټ ته حاضر شوی هم وو. دا په داسې حال کې ده چې نومبر پر 23مه په تربت کې د څلورو کسانو مړي وموندل شول چې پولیسو وویل بلوچ وسلوال ول او له دوی سره په مقابله کې ووژل شول. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان پر حکومت غږ کوي چې د ماورای عدالت په جنو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د کیچ په تربت سیمه کې د نومبر په 15مه د جبریل ادرکه او ماورای عدالت وژنو خلاف په سلګونو کسانو احتجاجي لاریون وکړ. لاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر له 15مه راهیسې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وژنې خلاف د تربت په فدا شهید چوک کې په احتجاج دي. احتجاج کې د بالاچ د کورنۍ غړي د مدني ټولنې فعالان او د سیاسي ګوندونو کارکوونکي شامل دي. د تور پورې کوي چې بالاچ مولا بخش د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ڈی حراست کې وژل شوی دی. د احتجاج مشر گلزار دوست بلوچ د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو په اکتوبر کې له پنجګور او تومپ څخه دوه ځوانان له ځان سره یوړل. دا غي وروسته د څلورو ځوانانو مړی وموندل شول چې د پولیسو په خبره بلوچ وسلوال وو په مقابله کې وژل شو. نو مړی ویل چې څنګه دوی د پولیسو په حراست کې او په عین حال کې په یو مقابله کې وژل شو نو ځکه د بالاچ د مړی سره احتجاج پیل کړی دی.
په دوی کې یو تن چې نوم یې بالاچ وو د نومبر پر 23مه په عدالت کې حاضر شوی وو. درې ورځې مخکې په تربت کې په یو جالي مقابله کې د څلورو کسانو مړي غورځول شوي وو. پولیس وویل چې دا دهشتګرد وو چې په مقابله کې ووژل شول. خو عدالت هم ګوادی، جج صاحب هم ګوادی، وکیل یې هم وویل چې دا څنګه کېدای شي. دا هلک خو د پولیسو په حراست کې وو، څنګه له حراسته وتښتید او په غرونو کې یې پر امنیتي ادارو حمله وکړه؟ دا خو وار له مخه ورک کړل شوی وو.
لوگوں پر حملہ کیا تھا، یہ پہلے سے اٹھایا گیا تھا۔
احتجاج کو ان کی گختنہ کبھی چھ دا پولیسو دا ترگرے زد ادارے ذمہ وارو کسانو خلاف تے ایف آئی آر درج چھی۔ دا نومبر پا پینزویشت مادہ تربت عدالت سیشن جج پا کیس کے دا سی ٹی ڈی ایس ایچ او تفتیشی چارواکی دا حراستی تحویل مسئول او دا سیمائز افسر خلاف تا ایف آئی آر درخواست منظور کرے دے۔ خود تربت تا احتجاج مشر گلزار دوست محمد وائی ترغیب پا احتجاج ناسوی تر سوچ عملی گامونه وینی۔ بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د نومبر په 24مه په ټویټر په بیان کې ویل چې د قانون نافذونکو او امنیتي ادارو لخوا د عدالت پرته وژنې په کلکه غندي۔ کمیشن په تیره د بلوچستان د کیچ او شاوخوا سیمو طرف ته اشاره کړې ده چې له هغه ځایونو څخه د ماورای عدالت وژنو راپورونه راځي چې باید مخنیوی وشي، ریاست د ذمهوارو ته سزا ورکړي او د خلکو د ژوند تحفظ باوري کړي۔ د کمیشن د بلوچستان مرستیال مشر کاشف پانیزی د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته ویل چې د بالاج پاړه په تربت کې خپل دفتر ته د معلوماتو راټولولو ویلي دي۔ په هغه کې مجسټریټ ته د بالاج د پیشه ریکارډ، د وکیلانو بیانونو ریکارډ، د بالاج خلاف د ایف آئی آر نقل او نور ټول معلومات غوښتي چې ورته به ملاو شي چې د هغې وروسته به دوی ته د کیس په اړه سوویل شي۔ خو نوموړي وویل چې کمیشن د ماورای عدالت وژنې غندنه کوي او په حکومت غږ کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي۔
څنګه دی ریمانډ شوی دی او تللی دی او دا بیرته ولې دا شوی دی؟ موږ ون سایډ خبره کولای شو، نو ون سایډ خو دا ده چې فایمه پیشایی داسې معلومېږي چې دا په اکسټرا جوډیشل کلینګ کې راځي او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید دا د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوائری کمیشن کښېنئ۔ هغه که د عدالتي د های کورټ د جج په سربراهۍ کې کښېنئ خو ډېر ښه دی، نو د دې ما سوا خو نو
د پولیسو د ترګرې ضد ادارې یو ویان د اکتوبر په 24مه رسنو ته په بیان کې ویل چې بالاج مولا بخش تیره میاشت نیول شوی و چې د نومبر تر 28مه د پولیسو په حراست کې و۔ په بیان کې ویل شوي چې بالاج د خپلو ترګرو فعالیتونو اعتراف کړی او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله، خو هلته په ورتلو د ډزو په تبادله کې دی هم ووژل شو۔ خو د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان د امنیتي ادارو په بیانونو مطمئن نه دي۔ دوی وایي مخکې هم څو سوارې داسې پېښې شوي دي، د مثال په توګه د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسید سره له درې نورو کسانو په 2013 کال کې پولیسو په ډزو وژلی و۔ پولیسو ادعا کړې وه چې د نقیب الله مسید تعلق د ترهګري ډلې سره دی، خو وروسته د معاملې پلټنې لپاره جوړې د پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه پولیس مقابله جعلي بللې وه۔ د ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې د کسانو د لادرکه کېدل او په جعلي مقابلو کې د هغوی وژل روان دي، خو حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي۔
دا مخکې نه دا خو مسنګ پرسنس وي، لاپتہ کسانو سره داسې کیږي چې دا داسې داسې ښایي چې دا فیک انکاؤنٹر شوی دی او دې لا بیا مار کوي۔ دا خو ډېر زیات داسې شوی دی، لیکن موږ څومره منډې تللې و، خو عدالتو ته لاړ شو، دھرنے کو، مظاہرے کو، کیمپونه لګو او ریلیاں کو، لیکن اس هم نه کیږي۔ نو دا موږ ته بالکل نه دی معلوم چې دا ولې حکومت ریسپانس نه ورکوي۔ پنځم یا شپږم دا حکومت دی کنه چې کوم دا ټایم کې سٹارټ شوی و دا سیزونه، اوس پورې هر حکومت سره منتو نه کړی دی، پارلیمنٹ او سینٹ کې هم ډېر زیات خبر اوچت شوی دی، لیکن اس هم نه کیږي۔ ما ته دا نه دی معلوم چې دې سره ولې نه وري، ولې نه ظلمونه ولې کوي۔
په پاکستان کې لکلونو راهیسې خلک روکیږي چې زیاتره بلوچان او پښتانه دي، په ورکو کسانو کې د ځینو مړي موندل کیږي۔ د دې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو د پاکستان حکومتونو او پوځ له دې تورونو څخه تل انکار کړی دی۔ د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان له مشال ریډیو سب په خبرو کې دا د ریاست ذمہواریو بلله چې د ولس د ژوند امنیت یقیني کړي۔
مسنګ پرسنز او اکسټرا جوډیشل کلینګ چې دی دا د ریاست په پارت باندې چې ریاست ذمہوار دی د هر شهري د ژوند او دغه د عزت وقار او د ازادۍ د تحفظ ذمہ دار دی۔ آرټیکل 9 کلیئرلی دا مینشن کوي، خو د هغې نه باوجود هم مختلف ریاستي ادارې په مختلف وختونو کې دا حق چې دی د خلکو وایلیټ کوي۔ اکسټرا جوډیشل کلینګ خو په پاکستان کې موږ وایو چې ډېر کامن دی، دا به بې ځای نه وي، خصوصا چې دا سی ٹی ڈی ٹی چې کله راغلی دی نو دا اکسٹرا جوډیشل کلینګ اکراس دا پاکستان آغی و په مختلف ځایګونو کې کړی دی۔
په پاکستان کې د بشري حقونو تنظیمونو او کارکوونکو ترڅنګ وکیلانو او مدني فعالانو د ماورای عدالت وژنې غندنه کړې ده، غوښتنه کوي چې حکومت د دې کار مخنیوی وکړي۔ دا په داسې حال کې ده چې د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف په حکومت کې د هغه وخت د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري د کریمینل لا امینډمنټ بل په نوم یو مسوده راوړې وه، خو درې کاله کېږي تر اوسه منظوره شوې نه ده۔
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په هغه سیمه کې د نومبر پر 28مه په یوې بمی چاودنه کې د زالی خیل قوم د یو مشر ملک اسلم نور په وژنه کې ککړ کسان زر گرفتار او سزا کړي. دوی په خپل ضلع کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه هم کوي. د جنوبی وزیرستان نظامی چارواکي د دې غوښتنو په جواب کې وایي چې حکومت د ضلع له حالاتو خبر دی او د امن امان حالت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د اشتیاق مسید رپورټ ورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د نومبر په 28مه د جاګونډۍ بامی چاودنه کښې د ضلع خیل قوم مشر ملک اسلم نور په وژنه کښې کاکړ کسان د زر گرفتار کړی شي او د پاکستان حکومتي چارواکي دا د ضلع امن حالات ښه کولو د پوره دا ګامونه پورته کړي. د سویلی وزیرستان ضلعو پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شهزاد وزیر په دغه برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
اول چلتا یو قومی مشر و اسلام نور وزیر نو یختا د پاکستان صدر ایوارڈ حویر کڑائی و صدر کی ایوارڈ یافتا کاس و نو پی یخ بند یو بلاست وشا چپا کی دت دوا ماسوم وڑی کنی کی بچون چه چه سات سال عمر بچونی وی نو آغا ها در پا ظلمانا طریقہ ویر سارا قتل شول او یو را دا چکیم پا مکاتی کام دور و آغا نو دا دا اسلام نور دا فیملی پا دانا دا مخا دا دی چکیم مشر ورور و ملک خادین آغا ها پا دا سه یو بلاست کے قتل شوا تحفظ نشی ورکاوی دلتا دمرا غٹے غٹے قربانی کری دی.
د ضلع خیل قوم یو مشر ملک شهریار وزیر ویایي چې په سیمه کښې د امن حالات ښه کول ذمهوري د پاکستان حکومتي چارواکیو ده او دا ذمهوري ده د دې زر پیرا کی مشال ریڈیو پسولی وزیرستان کشے دے امن حالات او ملک اسلم نور بنے دے بامی برید پا باراکشے دے ضلع پولیس او مشر فرمان اللہ او ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہ ہوئے خپل موبائل پرتکاول خواش نکڑل او دے ضلع انتظامیہ چارواکی ویائی چپ ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا یہ گامونا پورتا کڑی دی خو دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی ضلع کشے دے بدمنی مخنیوی دے پورا دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نا دے بیڑواندی گامونا او خاستل غشتنا کاوی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په دیر کې د طریق انصاف سیاستوالو ویلي پولیسو جلسې کولو ته نه دي پریښي. دوی په خبره غوښتل چې راتلونکو عامو ټاکنو په اړه غونډه وکړي، خو پولیس ورغلل او خلک یې ووهل. بلخوا پولیس وایي چې د تحریک انصاف غړو پر پولیسو کاڼي ورولي، نو ځکه یې کاروایي کړې ده. یاد دې وي چې د تېرې مې میاشتې له 9 نیټې راهیسې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د سیاستوالو د نیولو لړۍ روانه ده. هغه ورځ د پی ټی آی غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړې وې. د مظاهرو پر وخت پوځي او ملکی ودانیو ته زیان رسېدلی و. پوځ ژمنه کړې چې په هغو ویجاړیو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکوي. نور د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د بردیر واړی پولیس سټیشن تانیدار محمد ریاض لخوا لیکل شوی مقدمه نمبر 441 کې د پاکستان تحریک انصاف مشران چې پکې ډیویژنل صدر پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم یوسفزئی ورسره صاحبزاده صفت الله جنید اکبر لیاقت علی خان چې پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبران دي د تر څنګ شیر افضل خان مروت چې د پارټۍ مرستیال صوبایي صدر دی او نور سیاستوالو په ضد مقدمه درج کړي. مقدمه کې لیکل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د یاد مشرانو په نگرانۍ کې د واړی دل په بازار کې احتجاجي مظاهره کړې او الغو تلغوي جوړ کړی وو چې د دپه یو سلسلو سرویخ سرغړور ده. د غږونه او ډزې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاري کړی شوی هغه ویډیوګانو کې دي کوم چې په ټولنیزو رسنو خپاره شوي. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ویان صلاح الدین یوسفزئی د نومبر په 15مه ناوخته مشال ډیرو ته ویلي چې د قانون مطابق بره در کې د کارکنانو جلسه وه چې پکې د راتلونکي ټاکنو لپاره تګلاره جوړول وو، خو د دیر پولیسو او ضلعي انتظامیه ورته ځای په ځای خنډان جوړ کړي ول. بعض ځایونو کې په کارکنانو ډزې کړي او تشدد یې پرې هم کړی چې پکې درې کارکنان جوبل شوي دي.
آئین او قانون چې دی موږ له د حق را کوي چې موږ کنونشن وکړو، موږ جلسې وکړو، نو په موږ دا پابندیانې لګي غیر اعلانیه پابندي. او نن په شیر افضل مروت صاحب هم هلته په دیر کې اف آی آر وکړو. تاسو ښه ویډیوګانې هر څه کتل دي چې ښه خلک پر امن روان دی، نو چې دوی داسې رکاوټونه اچوي او ډزې کوي په ریاکشن کې پکار وي چې کارکنانو ریاکشن کړی وي، خو بالکل پر امن دي. جی زموږ د کارکنانو طرف هیڅ ریاکشن نه دی شوی. یو پولیس دې زخمي وښایي، څوک اچھا نہ گٹ وشتری دئی سو مدیشتری شی دو ڈائریکٹ سیدھا فائرنگ کڑے دے نو دا ډیر زیات ظلم دے. جی
د دیر پولیس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو لخوا په پولیسو غټي ورولو کې یو پولیس والا جوبل شوی، بیا وروسته پولیسو په جواب کې هوایي ډزې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې زیاته شوې چې سیاسي ګوندونو د فبروري په میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو کې د خلکو د رایو خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ورځني استعمال شیان ورځ تر بلې ګرانیږي. خلک وایي دوی یو داسې حکومت غواړي چې اقتصاد ښه او ګرانی کمه کړي. له مشال ډیو سره په خبرو کې خلکو پر نگران حکومت نیوکې کړي چې د ژمنو باوجود نه روزګار زیات کړل او نه هم د خوراکي توکو بیې کمې کړې. د پاکستان نگران حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د لږ وخت لپاره راغلي او نشي کولی د اقتصاد د بهتری لپاره انقلابي ګامونه واخلي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې ترمخه د تیر کال پرتله هیواد کې د ګیس نرخونه خوشه 100% زیات شوي دي. دا ډول د بجلی او تیلو نرخونه هم زیات دي. د کم لوجې چې د ګرانه شرحه نومبر میاشت کې د 30% نه سیوا ریکارډ شوې ده. ولسوای 1300 کلونو راسي دوی صرف هم د ګرانه زیاتې دوه خبرې اوري او کله داسې ونر دل چې ګنی ارزانی راغلي او دوی ته حکومت کم اسانتیا ورکړي. دا 400 امجد علي بیلابیل توکو د لور نرخونو لوجې خپل د جون حال صدارنګ بیانوي.
په روډ باندې نه په بازار کې څوک مزدوري کولی شو، نه مزدوري داسې خاص ملاويږي، نه په مزدوري نن کار کیږي چې د بیجه خو څوک سوچ هم نشي کولی چې دا غي نن بل نشي داخلولې، د ګیس بل نشي داخلولې. اوله کم ځای تور سره داسې غولي ډیر زیات ګران دي، داسې روزګار نشته دي، خو حالت داسې دي جون ګران دي، جون ګران دي.
سید الله چې د زنانو او ماشومانو د تیارو جامو په زرنو روزګار کوي و چې دا د ودونو شپې ورځې دي. کله چې ارزانی و گزاره کېدله نو دیش پروزه کې به دوی خبر ته هم نه روزګار، ولی اوس هم داسې ناستی نو څوک سودا اخلي او نو څوک د سودا اخستو توان درړي شي.
مخکې بدو چې موږ سره به کوم دې زینو او کا په سودا غشتا او چې راشي چې تا شن منټه پس ته انیم منټه پس او کا ویریټي دا روکی خو کی پکې چې موږ ترې ټو وي اگې داږي چې کوم دې ډې کم ریټ وي واپس لاړ شي. مو خپل ویریټي بس راوډو دو او واپس پور کو اوس خو تقریبا بالکل نه لې اوس ایسب نشته، بلکې اوس زموږ ګورنمنت ټول بنا سره پروت.
ماشي په هن وای کله ده چه پیداواری قیمت سیوا شی نو خکار خبر ده چه کارخانه دار او سندکار چه کم تو کی گران جور کلی نو ارزان بای سرن خرسوی بچه خان پونتون کی ده سکول اف اکنامک سانگ مشر پروفیسر ڈاکٹر محمد سویل خان وائی
چه کل ده خلکو کاسٹ آف پروڈکشن سیوا شی ان ده سینس چه مگو تو چه پیٹرول پرائیس سیوا شو ده ڈیزل پرائیس سیوا شو آغی سر تا ٹرانسپورٹیشن کرائی سیوا شی ٹرانسپورٹیشن کرائی چه سیوا شی ناغا شیزون چه ده مارکیٹ تا را رسی نمون تا با گران را رسی اگه فردر مونگا خلقو تا گران ورکو بزنس مین تا سر بلے لارنی ایجر جی سائیڈ تا طرف ہم سپلائی سائیڈ پرابلم رازی لکه پاکستان کی بجلی جی گران شی نو دا اگین دا خلقو چکم دا کاسٹ آف پروڈکشن دے سشی جوڑوی دا اگه چکم خرچ دا اگه سیوا شی چه اگه سیوا شی نو مارکیٹ تا اگه شیزو نبیا پا گران قیمت باندر را رسی او عام خلقو تم پا گران طریقہ باندر ملاوی گی
دا جی حکومت سر دریج دری نو مرکز کے دا نگران حکومت ویان مرتضی سولنگی تیرہ میاش دا مرکزی کابینه غونډه ورسته خپل یو خبری کانفرنس کې دا خبره منلې چې ګرانی دا خوای آی ایم ایف سره کم لوزنامې شوې دي نو مجبور دي چې د ګیس تیل او بجلی نرخونه سی واکړي او هم د دې لوجه نور تو کې هم ګران شي
نگران حکومت کی توجه ملکی معیشت پر رہے گی دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے
دا نگران حکومت پام دا ملک پا معیشت تے خو گورے چے کم گرانی دا معاشی بدحالی دا غربت تے دا یو حقیقت تے مونگ دا آئی ایم ایف سرا دا یو زن خکار پروگرام دیر پا گران روان کردے دے نو حقی که مونگ آئی ایم ایف سرا زن لزون کردے نو مجبوری دا چے نرخونه سیوا کلو خو مونگ حکومت خپلو که دا پریکل هم کردے چے کم از کم خپل اخراجات پا نزیاتا ہو
تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ
نموڑی دا ہم ویلی چے دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ دا معاشی بدحالی لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کڑے چے پکے دا خزانے وزارت سوداگرے توانائے انور اڑوند محکمو ادارو او وزارتونو چارواکی شامل دی چے دا ملک معیشت بحال کری او گرانے باندھے قابو عمومی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخاور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نومبر له 15مې یعنی له پرون راسې د ګزرن د مخنیوي کمپاین پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په ننګرهار کې د پولیو شپږ پیښې رپورټ شوي دي. د ننګرهار په گاونډ کونړ کې د طالبان حکومت چارواکو ویلي یوازې په دغه ولایت کې به 400,000 ماشومانو ته واکسین ورکوي. افغانستان کې د 2021 کال له تر اګست مخکې ډیری لري پرتی سیمې د طالبانو او داعش د حملو له وجې د پولیو له واکسینو پاتې کېدلې خو اوس طالبان په واک کې دي. له همدې وجې روغتیایي چارواکي هیله لري چې دا کال به د پخوا پرتله زیات ماشومان واکسین شي. زموږ د خبریال دا رپورټ اورو.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنۍ پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او د 850 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لسکرنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 850 ټیمونه چې 1,400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کیږي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پرتو سیمو ته نشو تللی او لامل به په زرګونه کوچنیان له واکسینو بې برخې پاتې کېدل. خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو دینی عالمانو او د کورنیو له غټانو وغوښتل چې د فلج له بېلاجه ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بې علاجه ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده. او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته دی. اسلام د نگان دا منع وي او ممانعات وي نو زمونږ استاسو مسؤلین چې زمونږ استاسو په سر کې دي د هغوی به دې مخنیوی او دغه کړی وي
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او هغه ځای ته حاضر کړي چې د واکسینو نه بې برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسد آباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیم بجې شوې. لنډ خبرونه له بشیر ګواخ نه اورو.
په سلګونو بلوچانو په کوټه او تربت کې د مظاهرو په کول سره د جبري له درکه خلکو مورای عدالت قتلونو ودرېدلو غوښتنه کړې. د بلوچ یک جهتی کونسل تر سیوري لاندې مظاهرو منتظمینو د نومبر په گشتمه په یو خبر پاڼه کې وویل چې جبري غیب کړل شوي کسان دي په جالي پولیس کاروایي کې د وژل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې شي. د نومبر په درشتمه د بلوچستان ترګرې ضد پولیسو له یوې خبر پاڼې سره د څلورو وژلو ځوانانو تصویرونه خپاره کړل او دا یې وکړه چې دغه کسان وسله والد چې په تربت کې د عملیاتو په وخت وجل شوې دي. د بلوچ یک جهتی کونسل بي غړي مارنګ بلوچ د نومبر په شپږشتمه مشال لري ته ویل چې په تربت کې وجل شوې ټول لا درکه کسانو. د کورمه چارواکي وایي چې په یو چې دودن کې تو کې زخمی شو او اته ماشومان کې دومړ شوې او د یو حالت داندښنې وړ دي. د کورمه د زادي روغتون مشر ډاکټر نومان خان د نومبر په 15مه مشال لري ته ویل چې ورځ مخ کې ورته د زخمیان له مدخوزي کلی ورول شوې وو. دا خبره د یو ماشوم روغتي حالت خنو نو هغه په خبرته لګدم. په ټول پاکستان کې د نومبر له 20مې څخه د پولیو ضد ویکسینو 15 ورځنۍ کمپاین پیلېږي. د صحت وفاق وزارت د پولیو مخنیوي څانګې د نومبر په 16مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې ویکسینو ډیر پام په خیبر پختونخوا او بلوچستان دی. په خیبر پختونخوا کې به 1.5 میلیون او په بلوچستان کې به 2.5 میلیون هغه ماشومان ته د دې مزوروونکي وایرس پر ضد ویکسین کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. د امریکا او اروپا اتحادیې خو ترهګر ګرځول شوي وسوالې ډلې حماس 13 اسرائیلیان او 4 تایلنډیان او اسرائیلو 9 فلسطینیان خوشي کړي دي. د نومبر په 20مه د بندیانو د تبادله په غزه کې د 4 ورځني اوربند په محل شوې ده. حماس او اسرائیلو د جمعې پر ورځ هم 13 او 9 بندیان خوشي کړي وو. روانه جګړه تر هغه وروسته پیل شوې چې د اکتوبر په 8 نیټه له غزې حماس وسوال د اسرائیلو له پولې واوښتل او د هغې بعد په جنوب کې 1200 کسان وژل او 240 یرغمل کړل. په ځواب کې اسرائیل سمدستي د جنگ اعلان وکړ او په غزه بمباري او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیل په دې حمله کې له 14,000 زیات فلسطینیان وژلې چې 40% یې ښځې او ماشومان دي.
مشال ریډیو لن خبرونه. په افغانستان کې لا هم د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. په نړۍ کې د نومبر 15مه چې پرون وه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت افغان میرمنو احتجاجونه کړي او د بشري حقونو نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی دی چې د ښځو پر وړاندې تعصب ختم کړي. طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. زموږ د خبریالې سنا کاکل رپورټ اورو.
دا د نومبر د 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سر پوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15مه په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه خوشنات
درته د سهاله حضور طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان مرمنو او خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرون کې ډول زیات شوی او مرموز وژنې ځان وژنې او د طالبانو لخوا د خزو وهل ټکول صحرایي محکمې جبري ودونه او د ماشوم نجونو خرڅلاو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان مېرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان مېرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو مېرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي، او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان بهرني پورونه مخ پر زیاتېدو دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې غسل شو یو سل او سلیر شربه ډالر قرضونو کې تر نیمایي زیات له چین اخیستل شوي دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه، بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره دا برګ ضروری دي. خو څېړونکي فکر کوي چې بهرني پورونه خطرناک حد ته زیات شوي دي. دوی په خبره د چین اقتصادي پالیسي ښیي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټې ترې اخیستې دي. آیا پاکستان دا پورونه پرې کولی شي؟ د دې هیواد له چارواکو سره کومې لارې چارې شته دي؟ دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پانګونه د اندېښنې نه، بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه 80 ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري. دوی د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهترۍ لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لویه کچه مو ځینې اصلاحات کړي دي. چین بدلته خپل پانګونه جاري وساتي ځکه چې هغوی ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لا ښه امنیت او باثباته سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړه او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لویه برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 8.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر دعوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصوونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولی دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی کنه داس قرض آسان نه دی بیا دی چې لکه کله ډی یا خو بای ورکه یا نه ورکه بیا رسکی بلکه بای لکه بیا بدر ٹائم بای گیا بیا چې څنګه لکه بام پرسنل لون کی دی چې خلک چاته وي ته مار خپل گاڑی را کا یا خپل پټی را کا یا خپل کور را کا دسی بیا دو دسی سیزنو ڈیمانڈ کولی شي لکه مطلب دار چیر موږ لبگی سی پیک تا روپ ہے دارا درا گئی بلوچستان کے ڈیر سے مانس دی مانس کے والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوق اخیستل شوي دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړ وی. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوی په خپل ځای خو چین بخامخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې ورته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که ته پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپی انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکا، یعنی موږ به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی به در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم دا هغه د پښتو متل دی چې ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړې ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکي په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
دا مشال رادیو ده.
اردن کو سرتا نوی نړی خبرونه وړاندې کوو. داونه په پروګرام کې د پسیمه کې داغو مرمنو د ستونزو په اړه اوري چې له کوره بهر د کار لپاره وزي. دا خبرونه زموږ همکارا اسما ګل جوړوي.
نوی نړی
د پښتنو نجونو او مېرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم د کور بهر کار کوونکې خزي کایو خوا ټول ورځ د کار په ځایونه کې مصروفوي، نو بلخوا کور ته پراتلو بیا د کور کارونه او د ماشومانو خیال ساتل هم ورپغاړوي. د مشال ریډیو په نننی فیچر کې د هغه خزو حال درکو چې نوکری هم کوي او د کور کارونه هم. تر پای را سره اوسئ.
د
ماشومان هم رویه لک لک چینج چې مما مونږ لا ټایم نه راته کنه کور والا رویه هم لک سخت شي اکثر جو فیملی ممبرز چې دی نو وی وی چې دا خواسه بهر سیل سپاټول زی دا سرویو جواب استرګو کې انسان پوی شي کنه دا ډیر زیات ګران ماحول شي
دا د مردان د چمتار سیمه اوسیدونکې درسل ویخ کلنا زیبون نه ساده چې د او بچو مور ده د خپل علاقې تحصیل ممبر ده او دا چې د انجیوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو سره په خیبر پختونخوا کې د اولسي خیر خیګړې په غرض هم علیزلی کوي زیبون نسا مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې خدمت یې شوق او نوکری کول یې ضرورت دی ځکه چې د خاوند په ګټه وټۍ په دې ګرانۍ کې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي
یو کمیونٹی کې ځکار کوم نو الته هم لکه فیمیل لا کمیونٹی کې یو کار کول یو سیشن ارینج کول یا دا سیزونه ډیر زیات ګران شي هغه رویه هم برداشت کول یا غیتا خلک وی کنه پیغورونه او خبرې او الزامونه برداشت میو کو زما چې کم 20 سال مخکې سٹارټینګ وو کې ډیر زیات داسې پرابلمز وو فیمیل فزان سخت تیر کی هغه کور هم کی او ماشومان هم مینیج کی خلک د خلکو رویه ویني او د خپل محنت ویني خپل ځان باندې چې کوم سخت دي تیر کړی نو کله کله بے حوصله شي څنګه چې میل اپریشیټ کیږي اور ټول وای چې دا پورا بیڑا پسر چت کړی دا او کار کوي او دا سه هر څه سہولت ور کوي نو دا فیمیل لپاره ولې خلک تاسو اعتراض کوي کنه زه فیل کې ګر زم ما ته پته لګي او زه دې خبرو ډیر زیات نوټیس اخلمه هیز من می بالکل ما سپورټ کوي ما ته وای چې دا کار وکړه او ته پته دی چې لکه دا ما سره هیلپ کوي کنه
رضیا محسود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکې ده او سیمه کې د سماجی کارکونکې په حیث هم مشهوره ده خو خلک یې له جنوبی وزیرستانه د یوې خبریالې په توګه پیژني هغه په وروستو پاتې سیمو کې د زنانو د ښېګڼې لپاره کار کوي جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان او د دې ترڅنګ زم قبایلی ضلع له مودو راهسې د ناامنۍ ښکار دي او په دې علاقو کې د زنانو حقونو ته پوره پاملرنه نه کیږي خو رضیا محسود وخت په وخت د جنوبی وزیرستان بیلابیلو کلو ته ورځي د زنانو سره خبرې کوي سکولونو ته ورځي او د زده کوونکو جینکو ستونزې په ګوته کوي او د دې ترڅنګ دا هم په دغه ټولنه کې د یوې کور ودانۍ په حیث ژوند کوي د دغه هلو ځلو ترڅنګ رضیا محسود خپل کورنۍ ژوند څنګه تیروي په اړه یې نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د کور د کارونو لپاره ورته وخت پیدا کول ګران وي
فاونډیشن ه چلاو ز مختلف ټریننګز هم ورکاو از ا ماستر ټرینر اوور سرا ز خپل میډیا کوریج دای اهمه هجاري ستلای دای مو روح شوی دو د مو بچیون هدی اغه سکول تدریمی سهره خبر ادوش کلا تو بچیون و وړوی او ته بهر جابس کې میت ته لش کی ټینشن وی هو د هر سم مو منیج کول زکه چې مو خپل لایف ته یو مقصد ور کړای دی چې دا د خپل علاقې د پورا چار وک مشکلات ډیر زیات وی خو اغه ټول مشکلات مو په داسه منیج کول نه چې ما فادر انزلا دی اغه او مت سپورٹ رکاولی کله د مخپل پیرنټس چې دی هغه مت سپورٹ رکاولی ز کور ها مینیج کاو پخپلا او بهر ها چې سمره اکټیویټیز دی هغه ها کاو او یقینا چې دا ډېر مشکله چار وی دی ورکې چې کی مې وی مې وی چې مې اسی غوی چې د چارې کوي هغه د پورا دا مشکله چار دو خو چې کله ته یو مقصد جوړ کې لایف تا بیا ته تلیارې ها جوړی شي او هغه شی ته پاسیبلیټی جوړی شي چې ته خپل چار کولای شي
اخته ځنی خزی د کورنۍ امروزه خرچو کې د نارینه سره د مرستې کولو په غرض نوکری کوي نو بلخوا داسې کورنۍ هم شته چې په خپل جنکو یې تعلیم کړی او وروسته یې نوکری کول څرګنۍ د ځان لپاره فخر ګڼي چې یو مثال یې د تخبای اته درش کلنه عزما ده عزما هومیوپیتیک ډاکټره ده او د خپل علاقې په یو غیر سرکاري د صحت په مرکز کې کار کوي نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې نوکری د کورنۍ په مرسته کوي، ځکه چې د سخرګنې د مرستې بغیر ورته ممکن نه و.
د ډاکټر موږ ته ډېر مسائل دي، هغه د جاب په لحاظ باندې دي، تھگ را تھگ کی دی، کافی مشکلات سر زمون آمنا سامنا مرازی او دا سے کور تم چھے مطلب آفٹر ڈیوٹی من لاک شو مکور کے کارون راتا نم پراتی اور کور کے بچی چھ دن آپ سنبھالا اولی آگی تیاری آگی مدرسو تا لے گلی خوب بیام ز ایز اے ورکنگ لیڈی زخپل ہر یوشی خط طریقے سر مینٹین ساتم اور کوشش میں اندائی چھے یار زمان زمان کو رنیم خو خوشحالی پل جاب کے مطور خلق رانا خو خوشحالی یام شکر الحمدللہ یو خا فیملی را لا لا را کڑے دا خا میں سپورٹ کئی اور پل زان پارم خا برابر ٹائم ورکو پل آؤٹنگ پل جم دل ما یو ٹائم اس دی پل لائف پل بچی اور پل زان چی دینو خا سٹ فٹ ساتم
دانا د بشری حقوقو فعال رفاقت پی بی مشال ریڈیو ته ویل چې هغه زنانه چې د کور د اقتصاد لپاره نوکری ته ځي او د کور ضرورتونو پوره کولو کې غوره کردار لوبوي، ولی باوجود د دې دغه زنانه د ستونزو سره مخ وي، ځکه چې د کورنۍ ځینې غړي په نوکری کولو اعتراض کوي او ځینې خلک ګڼي چې د نوکری په بانا د کور لکارونو ځان پټوي.
پخدی د معاشری یو دین پروت کی کدی خو ګوری د خاون سپورټ کوي یا خاون دی نو کرے لجن غلم سر وخت پاسی غلم جامع سکول لیش ناشته ول تیارول دی بیا خواخی لور کی بیا سخر لور کی بیا کور ټول صفا کی خو بیا مغه اس پسی خبر کی بیا مغه نظر انداز کی تشدد پسونه سونه کس مری نام یو تشدد دی چیږي ته ګوریږي لاغي خبرې ته وګنګ دی هغه په پیسې له ساده کې نشامل یا هو کو خاون سره خبره کی غوتی ته خو ته ډیوټی کوي او راځي ته مال راشی خدا غریب استری سومان راغلی سادری پسری هغه تقدین چې څنګه هغه ستلی شي نو داسې داسلی شي کنه یا چې هغه بار کومو دي هغه طبيعت خپل اداره کې سمرا مسائل لیس کوي او خود دا داغه غکار کې ډیر خولین دی وته نو چې دا ګور دا ډیر غکار دی بیا کړه چټه مسله راشی نو هغه له چټیم پټیر مشکل ورته د معاشري خلکو خبرې کوي دا نوکری کوي دا جاب لذي خو خدای خبر چې چته چې دا سکیا چې ردی وسکاری د معاشري نظر مونگ بھائی الیکشن کو مونگا بھائی سیاست ہم کو ہوا مونگا بھائی جاب ہم کو کچھ نہ رکھی کا نا دین تیرا چار ام پروان کئی دے معاشرت سیاست دم کئی ڈرائیونگ دم کئی جاب دم کئی
کلینیکل سائیکولوجسٹ تانیا منیر مشال ریڈیو تو اول چنو کر پیشہ خزے اکثر د زیادو کارونو د بوج لوجی په مکمل توګه آرام و نه کړی شي، چې اکثر یې نتیجه د ذهني ناروغو په صورت کې مخې ته راځي او دا چې که په وخت یې مخنیوی و نه کړل شي نو ممکنه ده چې منفی اثر یې په کورنۍ او پیشاورانه ژوند پریوزي.
ورکنگ وومن سے دے اب کو کارونم کے اور بار جاب ہم کے اور خلق و سرخادی مادیم کے جاب کے مجھے اسٹریس میں اور کور بیرا شکور کارون کے ہر قسم کی دماغی زور اور بانے رائز التم پریشر اور بانے واچے ستا دا کار نے دے کرے بیرا شکور کے موت ستا دا کارون کو تا دانوں کو اور بیا تا خلق و سرخادی مادیوں کا تو آگا دس خبر سا برداشت کی کئی 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 بے اگن بعد آگا برداشت یو ٹائم کی ختم سے رقم اس برداشت ختم شی اور بے آگ آگ بانی دماغی اثرات راشی اور بے دماغ بانی زور راشی بے خلق کو اس علیحدہ اس پاگل اشوا دا پاگل نشوا زمو معاشرے زمو دا خلق کو خبر ہونا آگا دا سے شی دا سے وومن ٹپکار دے ہر سب کا خپل ٹائم ورکی اور بالکل آرام ریلیکس زندگی گزار کر اگر آن نکولی شی بیا خپل ٹریٹمنٹس کا کیا سائیکولوجی تور شی بے سائیکولوجی اب کاؤنسلنگ ہو کے اور جس سے اب دماغی سے کم بوجھ کے اب نہ آگ بوجھ کم کی
ڈاکٹر منہاز مجید مروت چپے خبر پہنتن کے دنڑی والو اڑکو پسانگ کی وستازدا مشال ریڈیو تے اویل چیوے خزے لپارا چی بال بچہ دار ہوم وی د نارینه پرنګ روزګار کول یا امروزا د کور وتل اسان نه دی، ولی بیا هم د پرمختللو په خاطر ضروری ده چې زنانه همت وکړي چې د خپل تعلیم او هنر د لارې نه یوازې د خپل کورنۍ ژوند ښه کولو کې لاس وکړي، بلکې په ټولنه کې هم غوره کردار ادا کړي.
ښځه چې د کور نه بهر وزي نو هر چا دیان وي وته چې دا ښځه روزانه د کور نه وزي، نوکری د پاره وزي، دی ته به دی نه ګوري چې د دې ضرورت دی یا د دې سب ضروریات به وي د کور چې هغه پوره کولو د پاره یا د مجبوری نه وزي، یا د غواړي چې خپل تعلیم یې چې کړی دی هغې نه فایده والی، خلق با یو قسم به جج کوي با هغه ښځه. بیا دا دی چې که ښځه کور نه وزي بهر نو د دې مقابله سړو سره وي. نن سبا ډېرو ځایونو کې ښځې چې تعلیم یافته دي هغې ته یو دا فایده شوې دی چې دوی ته خپل حقوق پته لګېدلی دی، هغه تعلیم چې کوم نه یې اغشتی دی هغې کې دوی ته معلوم شو چې د دې د معاشره کې سړو سره د دې هم حقوق شته دي.
منحاس مجید مروت دا هم ویل چې یو زنانه څومره تعلیم یافته او هنرمند وي نو هغه همره به یو خامور او بهترینه ښځه ثابتېږي، او په ټولنه کې به هم د غیر تعلیم یافته زنانو په نسبت غوره ژوند کوي، او دا چې د ټولنې د نورو زنانو لپاره هم بهترین مثال وي.
بهر وزو تعلیم وګورو نو هغې کې دا دی چې که ښځې تعلیم اغشتی دی نو غواړي چې هغه تعلیم ضایع نه شي، هغه ښځه لاړه شي خپل خاوند سره یا نور د کور چې کوم فیملی ممبرز دي هغې سره پوره برابره ذمہ داری والی د معاشي استحکام د پاره. خو هغې کې بیا دا دی چې هغې ته د داسې ماحول سړی جوړ کړي چې هلته هغې ته هغه ماحول کې کار کول ګران شي، چېرته هغه روزګار لزي یا چېرته هغه نوکری کوي. ضروري دا دی چې ماحول داسې وي ښځې د پاره چې هغه په آرام سره بې فکري سره هلته کار کولی شي.
پاکستان قومی شماریات ادارے کال 2013 تر پور لمخی په هیواد کې د ناری نو لخوا لګی دلی بندیزونو لوچی د خزو د روزګار کولو شرط دویش، ولې د ناری نو د نوکری یا روزګار کولو شرط 35% ده، او د زنانو په دومره لږ شمیره کې د نوکری کولو وجه امتیازي پدرانه ټولنیز اصول ښودل شوي چې د ښځو د روزګار یا نوکری کولو په لړ کې د مرستې د کمی سبب ګرځي. داوا د نن ورځې خبرونه راتلونکی اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترا کړئ، د الله پامان.